امریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
کابل کې د ځانمرګ په حمله کې 15 ملکی کسان وژل شوې دي. یوې محکمې په کابل کې د فرخوندې د قتل په ارتباط په یوولسو پولیسانو باندې د یو کال سزاګانې رایستلې دي. او امریکا وایي چې د داعش د ډلې څخه به د رمادي د ښار په نیولو کې د ملیشیا قواوو ملاتړ وکړي. قدر من اوریدونکو السلام علیکم. نن چهارشنبه ده د 1404 نوی کال د ساور د میاشتې دیرشمه ده چې د 2015 کال د می د میاشتې شلمه کیږي. دا د امریکا غږ آشنا رادیو په سهارنۍ خپرونې پیل کوو. په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ په هکله رپورټونه او د امریکا غږ سرمقاله اوریدلی سي. خو سپام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې طاهر اتکزی صاحب او زه شافی سردار یې تاسو ته اورو. په کابل کې د عدلیې د وزارت مخې ته پرون د ځانمرګه د موټر بم په چاودنه کې 15 ملکي کسان وژل سوي او 45 نور ژوبل سوي دي. د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې چاودنه د کابل په وخت 4 بجې مازګر سوي ده. حمله کوونکي د بمونو ډک کورولا موټر د عدلیې د وزارت د موټرو په پارکینګ کې الوزولی دي. طالبانو د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی او ویلي دي چې په دې حمله کې یې د عدلیې د وزارت لوړ رتبه او ټیټ رتبه مامورین وژلي دي. په تیرو تقریبا دوو اونیو کې دا شپږمه حمله ده چې په کابل کې کیږي.
یوې محکمې په کابل کې د فرخوندې د وژلو له کبله په یوولسو پولیسانو باندې چې پکې د یوې ولسوالۍ د پولیسو قومندان هم شامل دی پرون د سې شنبې په ورځ د یوه کال بند سزاګانې رایستلې او نورو اتو تنو ته یې براعت ورکړی دی. قاضي یوولس پولیسان په دې ملزم کړي دي چې د 28 کلنې فرخوندې د قتلولو په وخت کې هغه د خلکو د ظالمانه حملو څخه ونه ژغورله. خلکو په هغې باندې د غلطو تورونو له کبله چې د قرآن مجید سپکاوی کړی و دا حمله کړې. د موبایل تلیفونونو په ویډیوګانو کې ښودل شوي دي چې خلک هغه په لرګوي وهي، د بام څخه یې راغورځوي او د هغې په بدن باندې موټر تیروي او بیا یې مړي ته اور اچوي او د کابل سیند ته یې غورځوي. دې حملو په افغانستان کې د خلکو قهر او غوسه راوپاروله او په نورو ملکونو کې هم خلکو عکس العملونه څرګند کړل. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني او ملګرو ملتونو هم د هغې قتل وغنده. افغان چارواکو وعده وکړه چې عدالت به تأمین کړي. په دې ارتباط دېرش تنه ملکیان او 19 تنه پولیسان ونیول سوه او دا تورونه پر ولګېدل چې هغوی یا په دې حملو کې برخه درلوده یا د هغو په مخنیوي کې ناکامه سوي دي. د افغانستان د ولسي جرګې غړي فرخوندې زهرا نادری په دې محکمې باندې انتقاد کړی او ویلي دي چې هغه سیاسي فیصله و نه عدلي او قانوني، ځکه چې په هغې کې یوازې د ټیټې کچې پولیسان محکمه سوي دي. هغې وویل چې د کابل امنیه قومندان او د کورنیو چارو د وزارت د جنایي چارو رئیس هم باید احضار سوی وای.
د مشرانو د جرګې غړو د پاکستان له ISI سره د استخباراتي اړیکو د شریکولو لپاره د دوه اړخیز تړون د لاسلیکولو سره موافقه نه ده شولې. د دې جرګې غړو پرون د سې شنبې په ورځ په عمومي غونډه کې وویل چې پاکستان تل د افغانستان دشمن وو او هیڅکله یې د سولې په پروسه کې صادقانه همکاري نه ده کړې. د پاکستان استخباراتي ادارې سره د افغانستان د ملي امنیت ریاست لخوا د تړون په اړه له اوږدو بحثونو وروسته د مشرانو د جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د دې جرګې دوو کمیسیونونو ته دنده وسپارله چې په دې اړه څیړنې وکړي.
امریکا پرون د سې شنبې په ورځ وویل چې د اسلامي دولت د ډلې څخه د عراق د رمادي د ښار په نیولو کې به د ملیشیا قواوو ملاتړ وکړي، مګر دا یې هم ویل دي چې دا کار سخت دی. د پینټاګان اتاق ډګروال سټیف وارن وویل چې د عراق د انبار د ولایت د پلازمینې د نیولو هلې ځلې هغه وخت زیاتې سختې سوي دي چې عراقي امنیتي قواوو په داسې حال کې د امریکا نظامي سامانونو او تجهیزات پرېښول چې هغوی د اسلامي دولت د ډلې د مبارزینو د حملو له کبله د رمادي څخه وتښتېدل. وارن وویل چې عراقي عسکرو په لسګونو امریکایي نظامی موټر او وسایل شاته پرېښول چې پکې ټانکونه زغره لرونکي وسایل او توپونه هم شامل وو. هغه وویل چې ځینې وسایل فعال او ځینې نور غیر فعال وو. د اسلامي دولت د ډلې یا داعش لخوا د رمادي د نیولو له کبله د عراق په لانجه کې د جمهور رئیس براک اوباما په پالیسۍ باندې سخت انتقادونه سوي دي. په دې پالیسۍ کې په یاغیانو باندې هوایي حملې شاملې دي، مګر د عراقیانو سره د مرستې کولو لپاره د امریکا د مځکنیو عسکرو د عملیاتو وعده نه ده ورکړل سوې. د امریکا د استازو د مجلس جمهوري غوښتونکي رئیس جان بینر وویل چې د جمهور رئیس پلان کار نه کوي، اوس د دې وخت را رسېدلی دی چې هغه یو نوې مؤثره ستراتیژي غوره کړي چې د غروان تروریستي ګواښونه له منځه یوسي. مګر د سپینې ماڼۍ نطاق جاش ارنس کانګرس په دې ملامت کړ چې جمهور رئیس اوباما ته هغه واک اختیار نه ورکوي چې د اسلامي دولت ډلې په مقابل کې د جګړې لپاره ځینې غوښتنې لري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څاوري. د امریکا د عدلی وزارت په شپږو چینایي اطباو باندې د اقتصادي، جاسوسي او تجارتي مخفي شیانو د غلا کولو تورونه لګولي او ویلي دي چې هغوی د امریکا پټو او سري ټکنالوژي ته لار پیدا کړي او دغه ټکنالوژي چې د هغو پوهنتونونو او کمپنیو سره شریک دي چې د حکومت په کنټرول کې دي. امریکایي چارواکو دا تورونه پرون د سې شنبې په ورځ په واشنگټن کې اعلان کړي دي. دغه تورن کسان ټول چینایي اطبا دي او په هغوی کې هاو ژانګ او د هغه ملګری انجینیر وی پانګ او نور څلور تنه چینایي انجینران او استادان شامل دي. او دا تورونه پر لګیدلې دي چې د ټکنالوژي د دوو امریکایي شرکتونو سکای ورکس سولوشن او اوګا ټکنالوژي څخه تجارتي پټ اسرار غلا کړی دي. دغه امریکایي کمپنی د رادیوي فریکوئنسي فلټرونه جوړوي چې په موبایل ټلیفونونو او د سنورو سامانونو کې کارول کیږي.
ملګرو ملتونو د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو په حکومتونو باندې فشار زیات کړی دی چې د هغو مهاجرینو د ژغورلو لپاره د زیاتې هلې ځلې وکړي چې د سمندرونو په اوبو کې بند پاتې دي. د ملګرو ملتونو د بیلو ادارو د یو ائتلاف لخوا پرون د سې شنبې په ورځ په یوه ګډه بیانیه کې مستقیمن د اندونیزیا، مالیزیا او تایلند مشرانو څخه غوښتل شوی دی چې د هغو مهاجرینو د کښتیو د پشاتم بولو د پالیسی څخه د لاس واخلي چې زلونه د ناامیدۍ څخه ډک دي. په بیانیه کې ویل شوی دی چې موږ د هغو رپورټونو د خبرېدو له کبله ژوره اندېښنه لرو چې وایي هغه کښتۍ چې د ښځو، نارینه او ماشومانو څخه چې د زیاتو خطرونو سره مخامخ دي ډکې دي، نسی کولای چې وچې ته ځانونه ورسوي او په سمندر کې بند پاتې دي او د ضرورت وړ عاجلو خوراکي موادو، اوبو او دارو درمل ته لاسرسی نه لري. نړیوالو دغه درې واړه هیوادونه په دې غندلي دي چې په دې وروستیو وختونو کې د مهاجرینو کښتۍ له دې ویرې خپلو ملکونو ته نه دي پرې ایښي چې که د میانمار او بنګلادیش مهاجرین ورسي نو د هغوی د سمندرونو په سواحلو کې به زیاته ګڼه ګوڼه جوړه سي. تقریبا 3000 تنه په اصطلاح د کښتیو مهاجرین په تیر اونۍ کې ژغورل شوي دي او ویل کېږي چې په زرګونو نور لا په سمندر کې پاتې دي او د ضروري موادو ډېره کمه ذخیره لري یا هیڅ ذخیره نه ده ورپاتې.
د مخدونیا صدر اعظم نیکولا ګروفسکی او لوی مخالف مشر زوران زایف پرون د سې شنبې په ورځ د اروپایي اتحاد د چارواکو په منځګړتوب خبرې پیل کړې دي چې د هغه هیواد بحران ته د حل یو لاره پیدا کړي. دا خبرې د فرانسې په ستراسبورګ کې پیل شوې دي او مخالف سیاسي ډلې د مقدونیه په پایتخت سکوي کې د هغو د نتیجو په انتظار راغونډې شوې دي. د اروپایي اتحاد د فشار له کبله د څلورو لویو سیاسي ګوندونو مشرانو چې دوایې مقدونیان او دوایې البانیان دي د دوشنبې په ورځ سره وکتل، مګر په دې خبرو کې چې یو نیم ساعت یې دوام کړ کومه نتیجه ترلاسه نه شوه. د امریکا متحده ایالاتو، اروپایي اتحاد او ناټو په هغه هیواد کې د آرامۍ غوښتنه کړې او ویلي دي چې دوی حالات له نږدې څاري. متحده ایالاتو د مقدونیه په شخړو او جګړو کې د ټولو شامل خواو څخه غوښتي دي چې د غونډو جوړولو، د ازادۍ او د سولې ایزو مظاهرو د خو احترام دی وکړي او د تشدد څخه دي لاس واخلي.
په بروندی کې پرون د سه‌شنبې په ورځ بزرګونو خلک لارو کوڅو ته راوتلي وو او غوښتنې یې کولې چې جمهور رئیس دې استعفا وکړي. پولیسو په هغوی باندې اوښکې بهونکی ګاز استعمال کړ او مظاهره چیانې چې ویل یې دوی به تر هغو د لارو کوڅو څخه ونه وځي چې جمهور رئیس خپل هغه پلان نه وي فسخه کړی چې ویل یې دی به د درېیم ځل دپاره هم جمهوري ریاست ته ځان کاندید کړي. دا د دې سات خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو په مکریز مرده خبرونه لومړی رپورت ده. د اوباما ادارې د تعلیم لاله د جنونو د ځواکمن کولو لپاره یو غوړه نوښت په لاره اچولې دي او وایي چې په ټوله نړۍ کې شوونځي ته پتلولو کې د جنونو بې وسی باید د بهرني سیاست یو لومړیتوب اوسي. بې وزلیو د امکاناتو کموالی او کلتوري نورمونه د نړۍ په زیاتو سیمو کې شوونځي ته د جنونو د تلولو مخه نیسي او لومړی میرمن میشل اوباما د هغو هڅو ملاتړ کوي چې د یو شمیر ستراتیژۍ له لارې په دې کې بدلون رامنځته کړي. د دې رپورت تفصیل بس موږ همکار تاسو وړاندې کړي.
د رامینا کولا کورنۍ په البانیا کې له یو داسې کلینا چې هلته تر ټولو نږدې ښوونځی 2 ساعته لري وو د شکودرې ښار ته کډه وکړه چې هغه زده کړه وکولی شي.
Many of my deziati fasili aw biwazli to blamala zmazia to stan shi kawla che khonzi talashi khonzai la hak li nashi mung paki usigu dir lare dai
da hagi mor oplar pa de na poidal che da gil ur pa nade ke da hago 22 million juno da jumle za khawa che pa khonzi ke sabak na wayo da mutahida alato da nade wale par makhtiya da idare Susan Markham wai che ziyata fasila aw da tawtri khwali khatar zine aga awamil li che danjuno da zdakro khan kare
کله ماشوموالی وادوی او یاد خوندې د فیس لامل اقتصادي فشار مغواړو چې د هغوی لپاره د حل یو لار رامسته کو. هر ځای کې د جنونو ذکر تا غواخ هر ځای کې پرمختګ تا غواخ دی.
نو د اوباما ادارې یو کمپاین په لار اچولې دی چې پریک دی چې وړین جنونو ذکر وکړي وته وایي. لومړی میرمن میشل اوباما د مارچ په میاشت کې د پیس کور د مؤسسې له رئیس کیری هسلر رډلټ سره جاپان او کولمبیا ته ولاړه چې دیتا وده ورکړي.
لومړی میرمن په حیرانوونکي ډول د موضوع ته ډیره لیواله ده. هغه خپل ژوند او د خپل خاوند ولسمشر اوباما ژوند ته ګوري او وی پوهیږي چې زده کړې د ژوند هدفونو په ترلاسه کولو کې څومره مهمه دي او هغه غواړي چې دا یقیني شي چې هر انجلۍ هغه چانس ولري چې هغه یې درلود.
د البانیا په تیرانا کې د دغه په څیر د پیسکور د مؤسسې رضاکاران بو په ډیرو هیوادونو کې د دې پروګرام په عملی کولو کې مرسته وکړي. دغه رضاکاران زیاتره په لیرې پرتو سیمو کې کار کوي. رضاکار مېری کوانټ وایي چې د جنسیت برابري او د ځوانو ښځو ځواکمن کول د غوي په پروګرامونو کې شامل دي.
د دې هدف د یو ډیالوګ پیلول او د غونډونو د هیلو زیاتول دي. پری دې چې هغه یې پوښي چې هغه یې د لاسره ولای شي او کولای شي چې خپل ځان وپیژني او د مشري او تجربې د پاره خپل ورتیاو ته ود ورکي.
د متحده ایالاتو د نړیواله پرمختیا د ادارې څخه سوزن مارکم په ګوته کوي چې د جنونو تعلیم یافته کول ټولې ټولنې ته ګټه رسوي.
هغه جنونه چې د بلوغیت تر عمر پورې په خوندې کې پاتې کیږي خای زیاتې تندرستي اوسي، خای هغه وروسته واده شي، وروسته ماشومان ولري او خای چې خپل ماشومان د لازیاتې مودې لپاره په خوندې کې وساتي. نو دا په ټول ولس یو پرله پسې غیزه لري.
خو د پیسکور رئیسا کری هسلر ریډلټ وای چې دا ډول بدلون به یو وخت وخت ونیسي.
د دې پروګرام ریښتونی ګټه اخستونکي خای د هغو ځوانو خزو او سړیو ماشومان وي چې اوس موږ له خدماتونو ګټه اخلي. دا د یوې اوږدې مودې ژمنه ده ځکه چې د نورمونو او کړوړو بدلول زیات وخت اړتیا لري.
البانیا د هغو یو لسو لمړی هیوادونو له جملې نه دی چې دا پروګرام پکې عملی شوی دی.
د اوونه تر اوو او ورځي په اونۍ کې
داود ازادي رادیو پیغام چې تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو سو اوریدي. اوس په مکرې دی رپورت. د متحده ایالاتو د میرلین ایالت په تاریخ کې یو تن تر ټولو ځوان شاروال د لوړ مراسم پر ځای کړل. په دې مراسم کې هغه ژمنه وکړه چې خپل شارګوټي ته به سرمایه گذاری وکړي. د دغه ځوان شاروال په اړه نور جزئیات په دې رپورت کې واوري.
I just think it's awesome to, you know, have a young mayor.
نولسکلن برندن پالن د غوزګارو خلکو ته خپل کاري پلان تشریح کوي. خغلی پالن د مریلن ایالت په انډین هید نومي سیمه کې لوی شوی دی. کلی ته پر غزیدلې سړک دوکانونه تړل شوی دي چې وجه هم په څنګ خار کې د سترو مارکیټونو جوړېدل دي. خو خغلی پالن غواړي چې دا کلی یو ځل بیا پخوانی حالت ته وګرځوي.
It can definitely turn around, you know.
دا یقینا چې په خاني حالت راګرځیدای شي. ډیر کلونه په خا انډین هيد یو ډیر باراونه ښار وو او زغړم چې دا ښار بیرته هغه حالت راوګرځوم. زغړم چې د سوداګریزو ابتکارونو لپاره سوداګرو پام جلب کړم.
ځوان خاروال په دې باور دی چې د دې ودانیو هغه مالکان چې په دې کلی کې نه وسی د ستونزې یو برخه ده، ځکه هغه د خپل تشو ملکیتونو په وجه لمالیه معاف پیژندل کیږي. پالن غواړي چې یو داسې پروګرام په لاره واچوي چې د دې ډول ملکیتونو د تش پرېښودو مخنیوي وکړي.
د دې پروګرام له لارې پر هغو ملکیتونو ډېر فیس ولګول شي چې خالی پراته وي او بیا به مالکان په دې کې ګټه نه لري چې خپل دوکانونه تش پرېږدي او هغوی به وهڅوي چې یو کاروبار پکې پیل کړي.
د کلي یو شمېر کاروباریان له خپل ځوان خروال څخه خوشحاله ښکاري.
د هغه عمر زما لپاره مطرح نه دی. زه پوهیږم چې هغه خوشحاله دی او کله چې خلک ورباندې راټول شي نو موږ به بیرته د خوشحاله احساس وکړو.
د ښاغلي پالن مور وایي چې زوی د دې کلی د پرمخبولو ټینګه اراده لري.
هغه هیڅ کله له یوې ستونزې څخه نه پښه کیږي او کله چې یو ستونزه وویني نو هڅه کوي چې د هغې د حل لاره ومومي.
کله چې پالن لاس کلن وو د کلی چارواکي دې ته اړ کړل چې پر سړکونو د پیاده لارو نښې کیږدي.
لهغې څخه وروسته زه د ښار په چارو کې داخل وم. ما به په ښاري غونډو کې ګډون کولو او ما پریکړه وکړه چې اوس دا بل ګام اخیستو وخت دی.
پالن په خپل دفتر کې د پرنس یا شاهزاده په نوم د شپاړسمې پیړۍ سیاسي کتاب ایښی دی. دی وایي چې د یو خروار په توګه دا کتاب لولي او مهمه دا ده چې همدغه کتاب د متحده ایالاتونو د جمهور رئیس په دفتر کې هم ځانګړی ځای لري. سید عزیز رحمان د امریکا غږ واشنگتن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
ټولنت خبرونه. په کابل کې د عدلیې د وزارت مخې ته پرون د ځانمرګ د موټر بم په چاودنه کې 15 ملکي کسان وژل شوي او 45 نور ژوبل شوي دي. د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی وایي چې چاودنه د کابل په وخت 4 بجې مازیګر شوې ده. یوې محکمې په کابل کې د فرخوندې د وژلو له کبله په یو لس پولیسانو باندې چې پکې د یوې ولسوالۍ د پولیسو قومندان هم شامل دی پرون د سېشنبې په ورځ د یوې وکال بند سزاګانې را ایستلې دي او نورو اتو تنو تنته برایت ورکړې دي. د مشرانو د جرګې غړو د پاکستان له آی اس آی سره د استخباراتي اړیکو د شریکولو لپاره د دوه اړخیز تړون د لاسلیکولو سره موافقه نه ده ښودلې. د دې جرګې غړو پرون د سېشنبې په ورځ په عمومي غونډه کې وویل چې پاکستان تل د افغانستان دښمن و او هیڅکله یې د سولې په پروسه کې صادقانه همکاري نه ده کړې. امریکا پرون د سېشنبې په ورځ وویل چې د اسلامي دولت د ډلې څخه د عراق د رمادي د ښار په نیول کې به د ملیشه قواو ملاتړ وکړي، مګر دا یې هم ویلي دي چې دا کار سخت دی. د پینټاګان نطاق سټیفانن وویل چې د عراق د انبار د ولایت د پلازمینې د نیولو هلې ځلې هغه وخت زیاتې سخت سوې چې عراقي امنیتي قواو په داسې حال کې د امریکا نظامي سامانونو او تجهیزات پریښودل چې هغوی د اسلامي دولت د ډلې د مبارزونو د حملو له کبله د رمادي څخه وتښتېدل. د امریکا د عدلیې وزارت په شپږو چینایي اتباعو باندې د اقتصادي، جاسوسي او تجارتي مخفي شیانو د غلا کولو تورونه لګولي او ویلي دي چې هغوی د امریکا پټو او سري ټکنالوژي ته لار پیدا کړې او دغه ټکنالوژي د هغو پوهنتونونو او کمپنیو سره شریک کړي دي چې د حکومت په کنټرول کې دي. امریکایي چارواکو دا تورونه پرون د سېشنبې په ورځ په واشنگټن کې اعلان کړي دي. ملګرو ملتونو د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو په حکومتونو باندې فشار زیات کړی دی چې د هغو مهاجرونو د ژغورلو لپاره د زیاتې هلې ځلې وکړي چې د سمندرونو په اوبو کې بند پاتې دي. د ملګرو ملتونو د بیلو ادارو د یو ائتلاف لخوا پرون د سې شنبې په ورځ په یوه ګډه بیانیه کې مستقیما د اندونزیا، مالزیا او تالند د مشرانو څخه غوښتل سوي دي چې د هغو مهاجرینو د کښتیو په شاتمبولو د پالیسۍ څخه د لاس واخلي چې زړونه یې د ناامیدۍ ډک دي. د مقدونیه صدر اعظم نیکولا گروفسکی او لوی مخالف مشر زوران زایف پرون د سې شنبې په ورځ د اروپایي اتحاد د چارواکو منځګړتوب خبرې پیل کړي دي چې د هغه هیواد بحران ته د حل یوه لاره پیدا کړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
او اوس په مکرې دی رپورته په نورستان ولایت کې د شوز پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره یو ځایي ولسوال کمپاین پیل کړی دی. نور تفصیل زموږ د خبریال زبیح الله غازی په دې رپور کې واوري.
که څه هم په ټوله کې د افغانستان په کچه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مسله خورا ډیره او د اندېښنو ډکه ده، خو په ختیځ او غرنی ولایت نورستان کې بیا د دغې طبقې په وړاندې زور زیاتی او عنعنوي شاقه کاري هغه څه دي چې له پیړیو راهیسې دوام لري. له غره نه د خاشاکو راوړل، په کرونده کې په دغه طبقې کار کول او د فصلونو تر ریبلو یې پالنه، د مالونو څرول، ژرندې ته د غلې دانې وړل او ګڼ نور هغه کارونه دي چې په نورستان کې د ښځو په وسیله کېږي. په دغه ولایت کې وزایي ولسوال د دغه دودونو د مخنیوي لپاره خپلې هڅې پیل کړي او وایي مبارزه تر ډیره د بریالیتوب په خوا روانه ده. د وانتویګل ولسوال رحمت الله رحمتي وایي له تیرو دوو کلونو راهیسې په نورستان کې پر ښځو د شاقه کارونو د مخنیوي په برخه کې کار پیل کړی او په لومړي سر کې هغه کسان بندیان کړي چې په خپلو ښځو یې درانده کارونه ترسره کول. نوموړی وایي له دینی عالمانو او قومي خلکو سره په ګډه د کیدونکې دغه عنعنوي ظلم په وړاندې مټې رابډوالي او څو ورځې وړاندې په دغه اړه د سلګونه کسانو سره غونډه کړې ده.
خصوصي میټنګ لرم د خلکو سره، عمومي میټنګ همدغه کې جلسه دي. ما ورته ویل چې وروره دا کار به کوئ د خدای رضا لپاره او د انسانیت سلمون لپاره دا کار وکوي، خلکو سره مفاهمه شریک دی او نظریات شریک دي انشاءالله.
ولسوال رحمتي وایي ولسوالۍ ته د ورڅیر مسیمو خلکو پر ښځو د کیدونکې شاقه کاری لاس اخیستی او اوس یې مبارزه لرې پرتو سیمو ته په غځېدو ده. هغه وایي په نورو ولسوالیو کې هم د ملګرو په لټه کې دی تر څو د دغه ناوړه دود پر وړاندې د خلکو فکرونه روښانه کړي. قومي مشران هم له دغه چارې خوشاله دي او وایي د بدو دودونو پر وړاندې مبارزې ته تیار شوي دي. د وانت ویګل ولسوالۍ یو اوسیدونکی عبدالرحمن وایي په دغه برخه کې مبارزې ته تیار دی.
موږ در سره وګړو مرسته کوو او در سره همکاري او دا نیک عمل دا نیک کارونه دي او اسلام په توګه کې دنه کار دي. موږ ډیر خوشاله ستاسو دغه نه او بیرته چې دلته کوم زنانو مثال دا خبر اوریدل چې دا دولت زمونږ مشکلات او تکلیف دا په ارتباط خبرې کوي د خلکو شوې دي. نو بعض زنانو ډیر کسان زنانو مثال کوم زنانو شي خبر شوې دا ټول دام خوشاله شوې دي.
د نورستان د خزو چارو رئیس زاهد پیزان د وانتویګل ولسوال د روان کړي کمپاین ستاینه کوي، خو وايي واځي عامه په هاوی ستونزه نشي حلولای.
ولسوال صاحب سره ډیر زیات مننه کوم چې دا غوښتي کمپاین نه بلار چاله ټول نمک د مخالفین او مخ
اغلی پیزان وایي د ښځو او نارینه لپاره په تعلیمي برخه کې د اسانتیاو پر اوستو او کارموندنه کې باید حکومت پام وکړي، ځکه دا هغه څه دي چې ګڼ دودونه ماتولی شي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم هم له امریکا غږ سره په یوه مرکه کې ویلي وو چې دغسې کمپاینونه بریالي دي او باید پر ښځو کیدونکو شاقه کاریو مخنیوي ته دیني عالمان کار وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون هم د نورستاني ښځو پر وړاندې د شاقه کاری پر مسله اندېښنه ښولي او وایي دغه اړخ ته هغه څه چې اړتیا د کار نه دی شوی. د دغه کمیسون ویان عبیدالله بیدار امریکا غږ ته ویل په دودیز ډول له پیړیو راهیسې پر ښځو د کیدونکې شاقه کاری پر وړاندې یوه سالمه مبارزه په کار ده. هغه وایي
انا نن کول باندې دا کار نه کوي، ولې د دولت مکلفیت جوړیږي چې د دې په خوا کې د اسلامي تعلیماتو بیان او د قوانینو بیان هغه خلکو تراتو ته ډیر نه درکولای.
خاغله بیادار وای په حکومتي کچه باید دغه خزو لپاره تعلیمی اسانتیا و راسمې او اقتصادي برخه بډای کی. نو موړه په دغه مسله کې امنیتی ننګونی هم د یاد دودونو د منځوړنې پاړخ کې خان غنلې ده. هغه زیاتوي چې د تیرو دیار لسکلونو راهیسی د نورستان څلورو نام نه ولسوالیو ته د دوی ټیمونه نشي ورتلې. که څه هم افغانستان د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي لاړخډیر خکیل غنل کیږي، خو د نورستان په څیر ولایتونو کې د خزینه طبقه په وړاندې روانه شاقکاری د ډیرو لپاره د اندېښنې وړ مسله ده. ذبیح الله غزي، آشنا رادیو، جلال آباد.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
په امریکا کې هر کال د می د میاشتې 18 نیټه د ویتنام د بشري حقوقو د ورځې په حیث لمانځل کیږي، ځکه نو کانګرس دا ورځ انتخاب کړی دا چې د جنوبی شرقي آسیا په دغه هیواد کې په بین المللي سطح د منل شوو اساسي ازادیو د تقوی کولو او ژغورلو لپاره زموږ د هیواد په ملاتړ باندې رڼا اچوي. د انانی په حسنه په دغه ورځ د امریکا د کانګرس په ودانۍ کې غونډه جوړیږي چې مراسم پکې سرتر سوال کیږي او ویناوی پکې کیږي. په دغه غونډه کې د کانګرس نغړی د بهرنیو چارو د وزارت استازي، د کارګری اتحادیه او مشران، د غیر دولتي ډلو استازي او زمنګل درس هواد نه د ویتنامي ټولنې استازي ګډون کوي چې په کې زمنګ د هواد په حق اهمیت باندې خبرې کوي چې بشري حقوق ته ور کوي او د ویتنام سره زمنګ په دوه اړخیزو روابطو کې د دې په رول باندې خبرې کوي. حتی په داسې حال کې چې دغه ډله په واشنگتن کې غونډه کوي د دیموکراسۍ، بشري حقوقو او د کار او کارګر لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال تاماس میلونسکي او د امریکا نورو چارواکو په هانوی کې د خپلو ویتنامي انډولانو سره په دغه هیواد کې د منظم قانوني اصلاحاتو د ضرورت په باره کې خبرې پای ته رسولې چې د دغه هیواد قوانین د خپل نوي اساسي قانون او جهاني بشري حقوقو او هغو وعدو سره برابر کړي چې د کار او کارګر د حقوقو په باره کې کړي دي. امریکایي هیئت له ویتنامي چارواکو نه وغوښتل چې بې له قید او شرط نه د وجدان بندیان ان خوشی کړي او دای ورنه هم وغوښتل چې د ملي امنیت او د نورو مهمو جزایي قوانینو له مخې نو توقف شوو کسانو ته دي قانونی مهلت انور کړی شي. موږ د بندیانو سره د سلوک کولو په باره کې اندېښمنو، په داسې حال کې چې په کور کې نظر بند وي او په عمومي توګه امنیتي قواوې د توقیف شوو کسانو سره د محکمې په جریان کې د دوی د حقوقو او د هغو ازادیو سره کله چې دوی وغواړي دننه په هیواد کې او د هیواد نه بهر سفر وکړي څنګه رویه کوي. د امریکا او ویتنام تر منځ روابط په 1995 کال کې عادي شول. د اړیکو د عادي کولو نه را په دې خوا زمنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ روابط په بې ساري توګه پراخه او زیات شلو. د کشتۍ چلونې، د امنیت د تقویه کولو، د عامې روغتیا او د ښوونې او روزنې د ښه کولو، د طبیعي آفتونو په وخت کې د مرستې د رسولو او د تجارت او پانګې اچونې په شان موضوعاتو کې همکاري زیاته شوې ده. لیکن د ویتنام د خلکو د اساسي حقوقو په باره کې امریکا اندېښمنه ده او دا د امریکا او ویتنام د روابطو نه بېلېدونکې برخه ده.
تاسو سرمقاله واوریده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نور سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړی چې د برخنالیک لاره سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غک د انګریزي څنګه به پاڼه وګورئ. ادرس یې www.voanews.com/editorials.
خبر من اوریدونکو، زموږ نیم ساعت پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونږ نسې چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ تاسو په خدمت کې یو. اوس د درې خبرونه محترم همکاران حاضر دي، دوی به خپل خبرونه تاسو ته واوري. تاسو سره اوسئ.